دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال ټاکل شوې ده چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په انلاین بڼه پیل شي. دا کانفرنس چې ملګری ملتونه، جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش له لوري پرانستل کیږي. ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستو په نننۍ کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا له یو هیوا سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتونو له لوري تر ټولو لوی غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتونو وایان یانس لرک وای چې تر اوسه پورې یوازې د 14% مرستې ژمنه شوې. د ویل دا مرسته به په مخامخ ډول د مرستندویو مؤسسو له لوري د پروژو په اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. بریتانیا افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیونه ډالر د مرستې اعلان وکړ. بریتانیا دا اعلان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د بسپنې د نړیوالې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړی. د غونډې تنظیمونکي هیله لري چې مرستندویه هیوادونه به له افغانستان سره د 4.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړي. چین ویلي د یو سولهیز باثباته پرمختللي او سوکاله افغانستان چې ټول افغانانو هیله ده څخه ملاتړ کوي او د ټولو هیوادونو ګټه پکې ده. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د چین ولسمشر شي جی پینګ په خپل هیواد کې په یو سیمه ایز کانفرنس کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونې له یادولو پرته د افغانستان سره د قوي مرستو ژمنه وکړه. نوموړي په هغه سیمه ایز کانفرنس کې چې د طالبانو د حکومت د بارنوي چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون د چین، روسیې، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو پکې ګډون کړی وو، له افغانستان سره د خپل هیواد مرستو او ژمنتیا یادونه وکړه. خغلی جیمپینګ د غونډې ګډونوالو ته د یو پیغام لاري ویل چې سوله ایز باثباته پرمختللی او ودان او خاد افغانستان هغه څه دي چې د ده په خبره افغانان یې هیله لري او دا د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د مشترکو ګټو لپاره ګټور او په خدمت کې دي. د چین د بارنوی چارو وزارت ویلي چې د غونډې ګډونوالو یو ګډه اعلامیه لیکلې خو لا دا اعلامیه خبره شوې نه ده. د بهرنیو چارو وزارت وی چې د غونډې ګډونوال په دې خبرې موافق و چې امریکا او ناتو باید د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ مسولیت په غاړه واخلي. وزارت د افغانستان کنګل شوی او شتمنیو ته په اشاره ویلي چې د افغانانو شتمنۍ د ژر تر ژره ستنې کړی شي. خاسته سادات لمه د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د بشري حقوقو څار سازمان وای طالبان اوس داسې سیستمونو ته لاسرسي پیدا کړی چې پکې حساس بایومټریک معلومات شامل دي او د کار د زورګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خبر کړوایلی طالبان به د دې معلوماتو په مرسته وتوانیږي چې خپل مخالفین په نخښه کړي او خای چې په یو شمېر مواردو کې استفاده هم ورڅخه کړي وي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې دغه هیواد د نفتو له ستراتیژیکو زیرمو څخه په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو د ترلاسه کېدو امر ورکړي. له موضوع څخه دوه خبرو کسانو د دې پلان په اړه اسوسییټډ پریس ته جزئیات ورکړي. بایدن په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې واشنگتن او متحدینو یې پر اوکراین د برید له امله په مسکو سخت بندیزونه ولګول او د دې کار په پایله کې د تیلو قیمت د پام وړ اوچت شوی. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماټان پر اوکراین د يرغل په تړه او روسیې ته د جاسوسۍ په تور لخپل قلمرونه وباسي. هالند یوش، بلجیم ولس، چیک جمهوریت یو او آیرلند څلور روسي ډیپلوماټانو ته د وټلو ویلي. په دې هیوادونو کې د روسیې سفارتونو د دې پریکړې پر وړاندې تون خبرګون خوډلې. دا یو غیر دوستانه عمل بللې او د ځوابي اقدام شمنای کړی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وای صدر اعظم عمران خان بنن ماخام پاکستانیانو ته وینا وکړي. د یادونه ده چې پرون هم ویل شوی عمران خان به وینا کوي خو وروسته هغه وینا د جزئیات او اعلان پرته وزندول شو. د دې مخکې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل صدر اعظم پرون ونه توانید وینا وکړي او د ملي امنیت غونډې لکه بلې د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته سفر لغوه کړي. په پاکستان کې د نجونو په یو مدرسه کې یو خزینه خوونکې او دوه زده کوونکو یو بل خوونکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ووژل. په خیبر پختونخوا کې د ډیره اسماعیل خان پولیس وای چې دا د مقدساتو حساسې موضوع ته د سپکاوي په تړاو د قتل تازه مورد دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ملګرو ملتونو افغانستان کې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له نړیوال ټولنې نه د 3.4 میلیارد ډالر د مرستو ټولولو په خاطر د پنځمې پورز د مرسته کوونکو هیوادونو یو نړیوال آنلاین کانفرنس بندوبست کړی چې تمه ده نړیواله ټولنه به د دغه کانفرنس په ترڅ کې افغانانو سره خپل مرستې اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د ملګری ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د غشپیر افغانان ته د مرستو د برابرولو لپاره ملګری ملتونو د قطر، برتانیې او جرمني هیوادو سره په ګډه د نړیوال ټولنې څخه د مرستو ټولولو لپاره په جنیو کې د پنځمې پورز په انلاین بڼه یو نړیوال کانفرنس بندوبست کړی. د ملګری ملتونو د انکشاف د نړیوال ادارې یو ان ډی پی د معلوماتو پر اساس د روان 2022 میلادي کال تر نیمې پورې به د هغو افغانانو شمیر 1.5% ته ورسیږي چې د لوګي د کرخلاندی ژوند کې. د ملګری ملتونو د خوړو د نړیوال ادارې WP د راپور لمخې افغانستان کې اوس مهال 50% وګړي د خوړو لپاره پوره خوړو ته لاسرسی نه لري. د مرستې رسونې د ادارو افغان مشران هم وایي چې په خوا پر تل افغانستان کې لوګه ډیره زیاته شوې ده. د مساوي حقوقو د باور یا ایکوال رائټس ټرست د ادارې په نوم د افغان ادارې مشر محمد بشیر بشیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د دوی لخوا شوې یو سروي ښیي چې افغانستان کې د لوګي کچه زیاته شوې ده. ښاغلی بشیر ویل چې په تیر اوو میاشتو کې افغانستان کې سی سی بدلون لامل او په تیر کال کې د کرونا د مشکلاتو لامل ډیرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او د خلکو عاید په پراخه کچه کم شوی.
تقریبا د یو لک نه زیات خلکو سره موږ انټرویو کړی ده په انلاین ډول. د خزینه او نارینه ځوانانو سره، د کسبکارانو سره او خصوصي سکتورو د فابریکو د خواندانو سره، دوه کارمندانو سره، لیبر سره، د اوغو لیبر سره چې دوی یعنی روزمره کار کوي، ټول سره موږ ریو وکړه. تقریبا 80% خلک د فقر سره مخامخ دي. ډیرای خلک د شپې وګي پاتې کیږي او ډیرای خلک هغه اقتصادي لحاظ نه دي، دوی درآمد د 0% په څو میاشتې رئیس مخامخ شوی دی. یعنی ک چیرته په درې میاشتو کې دوی ته کومک ورسوي نشي، د دوی مشکل نه دوی خلاص نشي، یعنی په شمول د ماشومان به ډیر خلک د هلاکت سره مخامخ شي.
د مساوي حقوقو د باور ادارې دا سروي په سرور دي شولایتونو کې د دوه میاشتو په موده کې کړی ده چې په ترڅ کې په هر ولایت کې 3000 کسان سر په 60 ډول په انلاین ډول مرکې شوي. د دغه ادارې مشر وایي چې د سروي پیلې به د وړاندیز په ډول نړیوال ټولنې سره هم شریکې شي. د مساوي حقوقو د باور د ادارې مشر د نړیوال ټولنې څخه افغانستان ته د مرستو ټولولو د کانفرنس په اړه وایي چې راټول شوي مرستې باید په مساحقو کسانو باندې وویشل شي او دا مرستې په کار دي چې د غیر حکومتي موسسو له لارې وویشل شي.
شیبی چلور اشوری چلور میلیارد ډالر په داسې طریقه باندې کومک وشي چې موږ هم وکول شو د بیکاری مخاوني سو او هم موږ وکول شو د فقر مخاوني سو. د بحران نه که موږ په دې طریقه باندې ونی سو د ډیره خوي چې خلکو ته به یو وړې لاند مدته یا کوتا مدته پروژه به هم په لاس ورشي او د دوی به په روزمره اقتصاد باندې هم مثبت تاثیر وچوي او د بحران مخه به هم ونیول شي.
د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان لپاره دا اندازه غوښتل شوی پیسې تر ټولو زیاتې پیسې دي چې تر اوسه دغه نړیوالې ادارې د کوم هیواد سره د مرستو لپاره یې غوښتنه کړې. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه پیسو څومره به نړیوال ټولنه ملګرو ملتونو ته برابرې کړي. خو برتانیا د دغه کانفرنس د جوړېدو وړاندې افغانستان سره د 3.4 میلیون ډالرو د نوې مرستې اعلان کړې. تېر کال افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو په غوښتنه د ژنیو په کانفرنس کې افغانستان سره د 1.3 میلیارد ډالرو مرستې کړې وې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان به هرته د طالبان شانه پر سفرونو د بندیز لګولو غوښتنه کړي. د طالبان له خوا پر مېرمنو د محدودیتونو د لګیدو او د نجونو پر مخ تشپګم پورته ټولګیو بندیدو سره هم حاله د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د طالبانو دغه اقدام ته په خبرګون کې پر هغوی باید بندیزونه ولګي. بل خو له شپږم ټولګي نه بار د نجونو پر خونځو د بندیز لګیدو په خبرګون کې نړیوال بانک په افغانستان کې څلور رغنیزي پروژې چې ټول ارزښت شپږ سوه میلیونه ډالر او ځنډول دي. تفصیلي رپورت کې اورئ.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مسؤل هیدربار په ویلامه کې له افغانستان څخه بهر ته د طالب چرواکو پر سفرونو د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده او همي ویل چې له طالبانو سره دی د داسې غونډو جوړولو څخه ډډه وشي چې د هغوی د اعتبار سبب ګرځي. د بشري حقوقو څار سازمان د خزو د چارو مسؤل له مرستکونکو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا له متحده ایالاتو، جرمني، برتانی او اروپای ټولن څخه وخت چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
مونږ فکر نه کوو چې مرستکونکي داسې څه وکړي چې د طالبانو حکومت د مشروعیت ورکولو په سترګه ورته وکتل شي. په دې معنی هغوی باید هڅه وکړي چې د جګپورو طالبو چارواکو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي تر څو هغوی نور سفر ونه شي کړی. دوی باید له طالبانو سره یوازې په کابل یا دوحه کې غونډې وکړي او له غونډو یې عکسونه باید خپاره نه شي او ډاډ باید ترلاسه شي کله چې دوی پلاوی استوي چې له طالبانو سره وګوري د پاموارش میر میرمنې د هم پکې شامل وي او هیله ده چې افغان میرمنې هم پکې وي.
طالبانو په دې ورستي او کې د نجونو پر خوانځیو د محرم نه درلودو په صورت کې بهر ته د میرمنو پر تاک او په پارکونو کې پر میرمنو محدودیتونه لګولې دي چې په کور دننه او بهر غبرګون نه راپارولې دي. بل اخوان نړیوال بانک د سشن میپورز د افغانستان لپاره څلور پروژې چې ارزښت شپږ سو میلیون امریکایي ډالر کېږي ورسته له هغه وزنډول چې طالب مرشانو ل شپږم ټولګي څخه پورته خوانځیو ته دنجونو د تک مخاوني ولا. د نړیوال بانک د پروژې د کرنې، پوهنې، روغتیا او د کورنی معیشت په برخو کې ویچې د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا د افغانستان د بیا رغونې صندوق له پیسو څخه تمویل کېږي.
د افغانستان لپاره او وسنی چارواکو لپاره د خاطر باندې چې دوی نشي کولای چې خپل انکشافي بودیجه تمویل کړي. عادي بودیجه کې هم ستونزې لري. وسنی چارواکي او وسنی حکومت په فکر کوم چې دا یو ډیره غټه اقتصادي او ټولنیزه ضربه ده، بل خصوص افغان ولسته. په دې خاطر باندې چې په دې شرایطو کې راسن او غیر راسن افغان ولس یا عام وګړي انکشافي پروژو ته اړتیا لري چې هم د خدماتو نه ګټه واخلي او هم ډیر وګړي په دې پروژو کې په مستقیم ډول باندې کار کوي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیاي پروګرام یا یون ڈی پی چارواکو خبرداري ورکړی چې د نجونو خوانځي تړلې پاتې شي نه یوازې دا چې د نجونو راتلونکي زیانمنوي، بلکې د دې ورشته چې افغانستان د نړیوال لپاره وغورځول شي.
For us in the United Nations this is a critical
ملګرو ملتونو کې زموږ لپاره حساسه شیبه ده. نړۍ اړتیا لري ترڅو افغانستان درکړي، خو په افغانستان کې چارواکي هم باید په دې پوه شي چې نړۍ کولای شي په اسانۍ مخ نور بحران ته واړوي.
ملګری ملتونو وایي په اوکرين کې بشري ناورین کول شي د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو اغیز وکړي.
The global impacts of this war
د هر ورځ په تیریدو سره په نړیواله کچه د دې جګړې اغیزې روښانه دي او دا ګواښ رامنځته کوي چې د افغانستان په شمول په یمن او آن د افریقا په څنډو کې په نړیواله کچه بشر دوستانه وضعیت ښایي نور هم خراب شي.
د طالبانو پر رسمیت پیژندو او افغانستان ته د هر بهرنی مرستې لپاره نړیوال ټولن د ښځو کار او د زده کړو حق د شرط په توګه یادوي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د چین په انهوی ایالت کې د افغانستان د غونډې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د امریکا، روسیې، قطر او انډونیزیا د استازو دوه ورځې غونډه شوه ده. د کانفرنس کوربه هیواد چین وی د دې غونډې هدف دا دی چې ګاونډي هیوادونه څنګه کولای شي په افغانستان کې د ثبات لپاره وسو سره مرسته وکړي او د افغانانو حق نور نړۍ ته ورسي. شاهناز نفیس پرې له څیړونکو سره د مرکو پر بنسټ دا رپورټ جوړ کړی.
د چین د خارجه چارو وزیر وانګ یی تیر اونۍ کابل ته د ناساپا سفر په وخت ویلی وو چې هیواد د افغانستان کورنو چارو کې غرس نه لري. نو د چین په قربتوب کې د روانې غونډې ارزښت څه کې دی شي؟
زه فکر کوم چین د داسې لومړیو ګامونو په خستو او له طالبانو سره په داسې همکاري غور کوي چې طالبانو ته ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې په قانونو کې د کارکونکو چینایانو او د بودا د لرغونو آثارو امنیت خوندي کړي.
په غونډه کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو سره سره د قطر، انډونیزیا او امریکا استازي هم ګډون کوي. تر اوسه د غونډې برخوالو او نه بل کوم هیواد په افغانستان کې د طالبانو په زور اغیستلې شوې واکمنی نه ده منلې. خو دا سه غونډو کې طالبانو ته بلنه څه پیغام ورکولې شي؟
ورته خو به د طالبانو سترګې نورې غټي کی او بلکې غټي کیم ځکه چې دغه دورې نه فورن پسته موږ وکتل چې په افغانستان کې طالبانو بیا هغه بندیزونه په خپل ولسوالو راوستلې چې کم د 9/11 د اټیکس مخکې په افغانستان کې ویل.
سیډون کې افغان طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې او پاکستان د چین د لاس لاندې ویني. کدا سی وی نو د افغانستان لپاره د چین تګلارا سکه د لېشي.
I think China will certainly
چین په افغانستان کې هغه څه کول غواړي کوم چې په پاکستان کې وکړل. توپیر به دومره وی چې چین په پاکستان کې د لوړ پوړو پوځیانو په غډله خپل کارونه کوي چې په بډو رشوتونو کې ککړ دي. په افغانستان کې بیا یو داسې ډله د چې هغوی خپل مذهبي مفکوره لري. دلته به دا شک چې که پیسې اخلي او یا نه اخلي نو آیا دوی به د چین کارونه وکړي؟ د طالبانو خپل اجنډا ده او لازم نه ده چې د چین غوښتنه پوره کړي.
چې افغان طالبان د پاکستان د حکومت غیر رسمي توګه خو پاکستان هم نه دي تسلیم کړي خو غیر رسمي توګه د پاکستان ورسره اړیکې شته دي او افغانستان چین د پاکستان دغه اړیکو نه ځان لپاره فائدہ خشته شي او د پاکستان به هم کوشش دی چې په سنسه طریقه باندې افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تسلیم شي.
په افغانستان کې د طالبانو د خپل خوخي شریعت په جنکو په تعلیم د بندیزونو د مخالفونو په زورونو او وجلو او یا د طالبانو په طرز حکومت باندې امریکا او لویدیز هیوادونه نیوکی کوي. چین، ایران او پاکستان په ګډون نور گاونډي هیوادونه په دغه موضوعګانو کوم غرض نه لري. د دې علت څه کې دی شي؟
China's foreign policy position which is
دا د چین ډیر زور دریځ دی چې ترڅو د طالبانو حکومت چین ته د افغانستان قانون او تلاسرسي او نور د اقتصادي چارو ته اجازه ورکوي نو بیجینګ به په طالبانو فشار نه چوي او که هغوی هلته د ولست حقونو څخه سرغړونه کوي او یا خځو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي نو بیجینګ به پروا نه کوي.
افغان طالبان په افغانستان کې د اقتصاد اوسنۍ بدی وزل لپاره امریکا او لویدیز مسؤل ګړي. خوسیرون کی وای اوس هم افغانستان سره د امریکا مرستې تربل هر هیواد زیات دي. پچین کی دروان غونډې وړاندې هم بیجینګ په امریکا غکړې چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونی مسؤلیت دی په غاړه واخلي. خدای نه دی ویلي چې دروان غونډې برخوال به د افغان اقتصاد لپاره سګامونه اخلي. شیناز نفیس، امریکا غک.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه صفې 15.15 باندې واوري.
تاسو زموږ غک د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشل بچلټ پر روسیه باندې غږ کړی دی چې د اوکرين له خاورې نه په فوري توګه خپل پاوز وباسي او جنگ باید نور پای ته ورسي. نو ماوري وایي چې دا جنگ د میلیونونو خلکو لپاره د بی اندازې کړاو او مصیبتونو د رامنځته کولو سبب شو. هغه پر روانه هفته کې د اوکرين په اړه خپل تازه ارزیابي په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړله. لا جنیو نه بعد خبري علي لیزا شلاين د رالیګلی رپورت خلاصه په دی اړه زمنګلا همکار سید سلیمان شانه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر میرمن میشل باچالیټ هغه بوګنون کی او دردون کی شرایط په یو ډراماتیکی او هیجانون کی انداز بیان کړل چې څه باندې یو میاش مخ کې د روسي د نظامی رغل نو روستا د یوکران خلک تر لاندې ژوند کوي. نوموړې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړو ته په خپل وینا کې غږ وکړ چې په یوکران کې باید جنگ حتمان پای ته ورسیږي. هغه ویل لک تر لګه 1109 ملکیان وژل شوي دي، 1109 نور ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوق عالی کمشنر زیاته کړه چې د بيدرغه او دوامدار هوایي بمباري او په متواتر ډول د روسي د پوځي ځواکونو لخوا په جنگ کې د آتشي بمونو کار اخستل په پراخه پیمانه ملکی انفراستراکچرونو، روغتونونو، د ملکی زیربناو او خونځو د ړنګېدو او تباهي سبب شوی دي. ماریوپول په شمول یو شمیر کارونه له خاور سره برابر شوی دي او ځین نور کارونه هم د روسي د پوز د پرله پسې او بیرحمانه بمباري او لامل لمنځه تللې دي، د ځمکه لمخنه نابود شوی دي. مشال بچلی ټول چې په دې اړه ورته هم د اعتبار ور رپورټونه رسیدلې دي چې د روسي د پوز وسلوالو ځواکونو په پرنفوسو سیمو کې لکتر لګا څلیر ځلې کلسټري بمونه استعمال کړي دي.
Indiscriminate attacks are prohibited under international humanitarian law and may amount to war crimes.
بدریغه حمله د نړیوال بشری قانون لمخې بند دي او ممکن چې جنگي جرمونه وبلل شي. په غټه پیمانه د ملکی زیربناو او د ملکیانو د وژل کېدو لوړه کچه په ښکاره توګه ښیي چې د تمیز او تشخیص متناسب والی او احتیاط بنیادی اصول نه دي مراعت شوي او نه هم په پام کې نیول شوي.
په جنیو کې د یوکرين سفیر میرمن یوهینا فلیپینکو په یوکرين باندې د روسي د بې جوازه تیری غندنه وکړه. نوموړي د یو آزاد او مستقل هیواد پر خلاف دا اقدام نړیوال نظم باندې حمله وبلله چې ویل کېږي د قانون پر اساس ولاړ دی.
This step by the country occupying a seat in the UN Security Council and in the Human Rights Council.
کوم هیوا چې دا وخت د غړي په صفت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې چوکۍ اشغال کړې ده، دا اقدام یې د ملګرو ملتونو د منشور د نړیوال قانون لا پرنسيبونو نه داسې یو بربنده سرغړونه ده چې د نړیوال نظم او د بشريت د مستقبل او د راتلونکو لپاره به د اوږدې مودې پورې تلپاتې اثرات لزان سره ولري.
په داسې حال کې چې په ګنښ مې تحقیقاتي رپورټونو کې د روسي پوز په یوکران کې په پراخه پیمانه تخلفات او سرغړونو باندې تورن شوی، په جنیو کې د روسي د نمائندګۍ لومړی سکرتر یاروسلاو ایرمن دا رپورټونه رد کړل او په مقابل کې د یوکران عسكر د جنگي جرمونو په سر تر سوالو تورن کړل. د نوموړي په وینا په دغه جرمونو کې د ماریوپول له ویجاړ شوي بندري ښار نه مسونو ځایونو ته د واتو په غرض ملکیانو ته د اجازه نه ورکول، له ملکیانو نه د ډال په توګه کار اخستل، په بمونو د فابریکو الوزول او ډنګول او په روسي باندې پړه او ملامتیا اچول شامل دي. یاروسلاو چې په روسي ژبه غږېده د یوکرين د پوز عسكر د نیول شو روسي عسکرو او ملکیانو په شکنجه کولو تورن کړل. میل اکټ 3
All these atrocities against civilians were carried out with the use of weaponry supplies.
د ملکانو پر خلاف د ټول ظلمونو ده هغه وسلو په وسیله سر تر رسیدل دي چې لوی د زو هیوادونو برابرۍ کړې وي. مونږ د بشري حقوقو عالی کمشنری او د بشري حقوقو د شورا دفتر دواړو ته خواست کوو چې د دې حقایقو په باب لازمه ارزیابي وکړي.
د یوکران په مسله باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې تقریبا د 25 هیوادونو استادو ګډون کړو. هر یو په خپل نوبت وینا وکړه او د روسي پر حکومت یې غږ وکړ چې په یوکران کې غیر قانوني جنگ نور بس کی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او دا روانه خبرونه په ورستی رپورت کې اوري چې کابل کې 99% ماشومان ته د پولیو واکسین رسیږي او 1% له دې واکسین نه محروم دي. د پولیو د لمنځه وړلو بیړنۍ مرکز وایي چې د کابل په ساته شاوخوا 14,000 ماشومان له واکسین نه په هر کمپاین کې پاتې کیږي چې بیلابل علتونه لري. دغه بیړنۍ مرکز د مسؤل ډاکټر نیکوالی شاه مومن په وینا هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له بیلابل لارو د خو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورسي. تفصیلي د لیمه امرخیل پر پورت کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د منځوړلو پروګرام مسولین وایي چې د معلوماتو په اساس اوس هم په کابل ولایت کې شاوخوا 14,000 تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د کمپاینونو پر مهال د پولیو ضد واکسین څخه پاتې کیږي. د پولیو د منځوړلو د بیړني مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په کابل ولایت کې یو شمېر کورنۍ د مختلفو عواملو له کبله خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکوي.
د کابل په صدخه پاتشي ماشومان یا د پولیو د واکسینو نه پاتشي ماشومان اندازه تقریبا 100% په خوښه کې ده. تقریبا 14,000 ماشومان په خوښه کې زموږ میسنګ چایلډ یا پاتشونی دي. زموږ ټارګټ په کابل کې 1,000,000 درې لکه 15,000 تر 100 ماشومان دي. په دې کې بعضي ریپیوزل کې سنوي چې مور پلار نه غواړي چې ماشومان ته واکسین ورکړي. بعضي خپل کور کې موجود نه وي. بعضي خود شي ماشومان وي او وځي د سوي کې غزای تا زمو مختیمونه رسیدګي ونې شکړې. نو د دې وجه نه د مشومان پتی کېږي. بعضي موسمي یو زاینه بل ځای ته د کورونا انتقال دی د هغه نه بعضي مشومان پتی کېږي.
د نوموړي په وینا چې هڅه کوي د کابل ټول سیمو کې کم عمر مشومان ته پر وخت واکسین ورسوي او په دې برخه کې جدي کار واڅي کوي. د کابل ښار اوسیدونکو هم د پولیو ناروغي په برخه کې هغه والدین ته د پوهې په زیاتوالي ټینګار کوي چې لا هم خپل ماشومان ته د پولیو واکسینه تطبیق ډډه کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکو په دې هکله آشنا رادیو ته داسې وویل.
زمان رحمان ده دقیقا هغه والدین او کورنۍ ته د پوهاوی زیات شي چې نه غواړي خپل اولادونه واکسین کړي ځکه دا خطرناک ناروغي ده او د کوچنیانو د دایمي فلج سبب ګرځي.
مانو عائشہ د ازما په نظر بي سوادي لوی لامل دی چې د افغانستان په څیر په یو هیواد کې خلک د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې کیږي. اصلا که خلک د باسواده ووسی او د خپل ماشومانو روزنې ته فکر وکړي نو هیڅ کله به د پولیو یا د نورو واکسینونو مخالفت نه کوي ځکه پولیو له ناروغي څخه د ژغورنې لپاره ده.
د روغتیا پالانو په باور له 15 کلن کم عمر ماشومان ته هر ځل د پولیو واکسین څخه ورکول د ناروغي پر وړاندې د دوی معافیت نور هم قوي کوي او د پولیو ناروغي ساتي. دوی له والدینو غواړي چې په هر ځل کمپاین کې خپل ماشومان تر واکسیناتو وړاندې ورسوي او د پولیو په مقابل کې په دوامدار توګه واکسین کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
درنو اړیدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویس ګډون تایید کړ. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. بلخو د چین ولسمشر وای د یو سولایس باثباته پرمختللي او سوکال افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي او د ټولو هیوادونو په ګټه دی. تاکل شوې ده چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین باندې پیل شي. بریتانیا افغانانو ته د خوړو د برابرولو په هدف د 340 میلیون ډالر د مرستې اعلان وکړ. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو اوس داسې سیستمونو ته لاسرسی پیدا کړی چې پکې حساس بایومیټریک معلومات شامل دي او دې کار د زورګون افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې دغه هیواد د نفتو له ستراتیژیکو زیرمو څخه په ورځ کې د 1,000,000 بیرل تیلو د ترلاسه کېدو امر وکړي. څلور اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې یو شمېر روسي ډیپلوماتان پر اوکراین د یرغل په تړه او روسیې ته د جاسوسۍ په تور له خپلو قلمرو نه وباسي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي لومړی وزیر عمران خان باندې ماخام پاکستانیانو ته وینا وکړي. په پاکستان کې د نجونو په یوې مدرسه کې یوې خزینه ښوونکي او دوه زده کوونکو یوه بله ښوونکي اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ووژل.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.